السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې خبرونه کې زستاسو قربایم د کې پیرځونه او هیلمو قبول کړئ په دې خبرونه کې اولنۍ نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کو او په دویم نیمای کې د ځوانانو غږ هفتوار خبرونه اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار انیس اجمل درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ته کې د شمالي وزیرستان د تاخیر خلکو د یونین کونسل لپاره مظاهره کړې د حکومت خلاف لسنس بي څخه د پیپلز پارټي لانګ مارچ لاور ته رسیدلې او ریپورتونه وايي د روسیې د يرغل له وجې له اوکراینا د وتلو کسانو شمیره بنن یو نیم ملیون ته ورسیږي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د داخلو خلکو د مظاهره لاري له حکومت او ټاکنو کمیشن غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د یونین کونسل جوړ کړل شي د میرامشا پریس کلب مخې ته پرون د راغون شو مظاهره چانو یو مشر د مسلم لیگ نون ګوند غړي نیکمل خان مشال ریډیو ته ویل کده ډېرې آبادۍ باوجود هم ورته یونین کونسل جوړ نشي نو دوی به د بلدیاتي انتخاباتو بایکاټ وکړي
ہائی کورٹ کے پدا بندے کیس ریٹ کڑائی دائی چھے میران شاہ ڈیویزن چھے کم الیکشن دائی دا کلال حدم دائی تا دا آغا پیر رکاو سی چھے دا 3.5-4 لاکھ عبودی تا خاک نوی ملاو شوائی دا خنا موبائی کارٹ تائی
التا په خبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن ویان سه احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په 1 بلدیاتي ټاکنې کیږي نو په دومره لږ وخت کې ممکنه نه ده چې نوی یونین کونسل جوړ کړي د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف لسین صبح څخه اسلام آباد ته روان د پیپلز پارټي لانګ مارچ یا لاریون لاور ته رسیدلې ده پرون په پتوکی سیمه کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری خپل پلویانو ته د تقریر پر مهال په وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې په 3 ورځو کې دننه دي استعفا ورکړي هغه زیاته کړه چې د وزیر اعظم لری کول لپاره به اپوزیشن ګوندنه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هم راوړي بلاول بټو زرداری ویل چې تحریک انصاف په حکومت کې ګرانی زیاته اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید نور په واقع پاتې نشي هم په دغه ورځ د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په لاور کې خبریالانو ته ویلي چې مخالفه ګوندونه د ولس په مسایلو سیاست کوي او وزیر اعظم به اس کله استعفا ورنکړي ټاکل شوی چې د هند لخوا د مرستا شوو غنمو دویم پړاو به د مارچ په 6 یعنی نن افغانستان ته ورسیږي پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي رویټرز خبري ایجنټس د مارچ په 15 په یو ریپورت کې د هند حکومت په حواله ویلي چې په مارچ کې به افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیږدوي ایجنټس یاد کړی چې د هند چارواکو افغانستان ته د 5000 ټنه غنم لیږدولو ویلي دي له دې وړاندې په فبرवरी کې هم هند افغانستان ته 2000 ټنه غنم لیږلي وو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلل وروسته دا هیواد اولس له غربت او لوګي سره مخامخ شوی دی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 په یوې خبر پاڼه کې ویل چې قریشی د اوکراین په اړه لاوروف ته ویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې په ډیپلوماټیکو لارو او مذاکراتو د مسلې د حل غوښتونکي دي نو ځکه د کشالې په کمولو زور راوړي د خبر پاڼې تر مخه قریشی د لاوروف سره په تجارت او سیمایز امنیت هم خبرې کړې دي دا سرکاري چې د روسي لخوا په اوکراین تر يرغل لستو د مارچ په 6 به لا هواده د کډشوو کسانو شمیر یو نیم ملیون ته ورسیږي په اوکراین د روسي د يرغل نن یو لسمر ورځ دا هواد په ډیرې برخو کې اوسم شدیده جګړه روانه ده د حالاتو لوجې زیاتره اوکراینیان پولند رومانیا سلوواکیا او نور هوادونو ته کډه شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لاټکل سرسم تر جولای پورې د کډوالو شمیره 4 میلیون ته رسیدلی شي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پولند په پوله له اوکراینی کډوالو سره د لیدو پر مهال ویل چې واشنگټن د اوکراین د بشري بحران هواري لپاره د 2.5 ارب ډالر ورکولو هڅه کوي او ازادي اروپا ریډیو پر اوس کې خپل کار زندبلې خو په اړه به یې له بهر څخه راپور ورکولو ته دوام ورکوي. د مارچ په 5مه ازادي اروپا ریډیو په یو خبر پاڼه کې ویل چې په روس کې د فزیکی شتون ځنډولو له وجې د روسیې د ټکسونو ادارې کاروایي او د پولیسو لخوا د خبریالانو د زورونو ډېرېدل دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر جیمی فلای ویلي چې دا پریکړه یې په خپله خوښه نه ده کړې، بلکې د روس حکومت پرې تحمیل کړې ده. د خبرونو پای
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل، او اوس ورزو د دې غړې موضوعاتو ته چې تفصیل په تاسو ته درکو. په سر کې دغه چې کوم د وفاقي حکومت د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت د اسلام آباد کې د هغه پر ضد د کراچۍ نه پاکستان پیپلز ګوند یو احتجاجي لاریون پیل کړی دی او اسلام آباد ته پلار دی. همدغه ډول بیا په سند صوبه کې د پیپلز پارټي حکومت دی او د هغې خلاف بیا الته کې د تحریک انصاف ګوند لخوا یو احتجاجي لاریون پیل شوی دی، هغه کراچۍ ته روان دی. دلته کې د عدم اعتماد خبرې هم کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف به په پارلیمان کې عدم اعتماد وړاندې کول شي، دا خبرې هم روانې دي. په دې هر سمو شیبه وړاندې د خپل همکار طاهر خان سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. هغه راته وویل
د پیپلز پارټي چې کوم مارچ ته لاریون دی هغه لاهور ته رسیدلې او تیر شپه او د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو نن په لاهور کې دی. هغه به نن د لاهور نه لاهور کې به یو جلسې ته وینا کوي په ناصر باغ سیمه کې، او د هغې نه وروسته به بیا د اسلام آباد طرف ته روانېږي. د دې نن چې کوم وروسته پړاو دی هغه بیا په ګوجرانوالا ښار کې دی. دا شاوخوا د لاهور نه د یو ګنټې سفر دی، نو دوی به نن ګوجرانوالې ته ځان رسي د لاهور نه. چې لاهور کې کله بنم نن په بلاول بوټو په لاهور کې وو، او د پیپل د تحریک انصاف د پارټۍ یو پخوانی ترجمان ندیم افضل چند دغه کور ته ورغلی وو چې هغه اوس بیا مخکې پیپلز پارټۍ کې، بیا تحریک انصاف کې، بیا تحریک انصاف ترجمان، او هغه نن پیپلز پارټۍ کې واپس هغه شمولیت اعلان کړ. نو بلاول بوټو ته ورغلی وو، نو د دوی خو هغه اسلام آباد ته پلان شته. د پی ټی آی مارچ دی د سند حکومت خلاف، هغوی په حیدرآباد نن کراچۍ ته روانېږي. په حیدرآباد کې جلسه شوې ده. البته د پاکستان چې خارجه وزیر دی هغه د تحریک انصاف نائب صدر هم دی، هغه د حیدرآباد هغه د قیادت کوي، د مشرقي د دغه پی ټی آی د مارچ د حکومت پر ضد، چې د سند حکومت پر ضد د پیپلز پارټۍ، هغه پکې خپل وینا نه وکړي او خلکو پوښتنه کړې وي. نو بیا بل وزیر چې دی علي زیدی چې هغه په دغه مارچ کې شامل دی د پی ټی آی، هغه وی چې د پیښور په 14 باندې د نورو هیوادونو د خارجه وزیرانو و ټلیفونونه راتله، نو ځکه شاه محمود قریشی د حیدرآباد جلسې ته وینا ونکړه. خدا سي ویډیوګان په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو، سوشل میډیا باندې ښکاری چې خلک دومره نه دي څومره بچي د پی ټی آی توقع په حیدرآباد خو بارل دا غیر کراچۍ ته د حیدرآباد نه روانېږي. نو دواړه
د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم اپوزیشن حزب اختلاف ګوند دی، دوی د کراچۍ نه د وفاقي حکومت یعنی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومت دی د هغې پر ضد یو لاریون پیل کړی دی، را روان دی اسلام آباد ته. او په عین حال کې بیا په سند صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي، مشران دي، هغې د صوبایي حکومت د هلته کې بیا په صوبه کې واکمن پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت دی، د هغې خلاف روان دي. کراچۍ ته احتجاجي لاریون پیل کړی دی، وغوی د صوبایي حکومت خلاف روان دي. طاهر خان صاحب، تاسو نه مې اخیری پوښتنه دا ده چې دا کوم مارچ یا لاریون را روان دی اسلام آباد ته، په دې باندې حکومت سویلی دي د وفاقي حکومت د تحریک انصاف؟
لکه شی بولان دي د اطلاعات وزیر فواد چودھری په خپل ټوئیټر باندې دا دعوه کړی ده چې د اپوزیشن به ډیر زر خپل کورونو ته واپس لاړ شي. دا دغه وینا ده، لیکن د بلاول بټو سور ورځې وړاندې چې دغه ویناوې به تقریرونو په هغه کې ډېر ډاډمن ښکاري، مطمئن ښکاري چې د ده د مارچ به د پی ټی آی حکومت تلو ته مجبور کړي. او بل خوا نن دام ټاکل شوی ده چې وزیر اعظم عمران خان چې هغه هم په یو لحاظ سره عوامي یو مهم شروع کړی دی د پنجاب نه، نن هغه د پنجاب وهاړي ضلع کې یو میلسي ښار دی، هلته ورځي، هلته به وینا کوي.
دا مشال ریڈیو دا.
په شمالي وزیرستان کې دغه چې کوم بلدیاتي انتخابات را روان دي په خیبر پښتونخوا کې اتلس ضلعو کې کیږي، په دغه کې شمالي وزیرستان هم شامل دی. هلته کې د مارچ په 1 به دغه انتخابات کیږي. ځینې خلکو د تخیل خلکو بیا هغه چې کومې حلقه بندۍ هلته شوي په هغې خوشحاله نه دي، او دوی په میرانشاه کې پرون مظاهره هم کړې، غوښتنه یې کړې چې دوی ته د ځان له یونین کونسل ورکړی شي. دوی وایي چې د دې غوښتنو پوره کولو لپاره به عدالت ته هم ځي او انتخاباتي کمیشن سره یې هم خبرې کړې دي. خو بیا انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې اوس دا انتخابات ډیر نږدې دي، نو په دې لنډ وخت کې یونین کونسلونه نوي جوړول د دوی لپاره ممکن نه دي. په دې هر څه عمر وزیر ریپورت لري.
میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج په دوران تحصیل د داخل مداخلو سیمه اوسیدونکو الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې تحصیل د داخل مداخلو لپاره دی د آبادۍ په تناسب یونین کونسل یا ویلیج کونسل شمیر زیات کړل شي. گنی د بلدیاتی ټول ټاکنو فیسټو بایکاټ کړی. دوی وای چې لکونو آبادی لري د شمالي وزیرستان تر ټولو لوی تحصیل دی، خو مداخل تحصیل د داخل ته یوازې یو یونین کونسل ورکړی. احتجاج کوونکو وویل چې ډیرای خلک یې بې کوره دي، ځنا سیمې اخلاصې دي چې ورته واپسې هم شوي، خو د ووډ څخه دې نه محروموي. الیکشن کمیشن ته یې په وار وار درخواستونه کړي. د پریس کلب مخې ته احتجاج په دوران د داخلو یو مشر او پاکستان مسلم لیگ نون شمالی وزیرستان صدر نیکمل خان وویل
دمو د جون 2021 را سا 96186 وټه 3.5-4 لک پلس دا بودیدو اته د پورا چې کیما خدبندی جوړه کړی دو لوکل ګورنمنت یا الیکشن کمیشن دیس ایڈمنسٹریشن اته خدبندی یو ویلیج کونسل نای پدا من دے تیر دو میاشت نا میج لگی آئی میج ڈی سی صاحب تا لیٹر ورکا میج کیس تیار کا دل متل کا دوتار دی میج میج ریجنل آفس میج لوڑلی الیکشن کمیشن آف پاکستان تا الیکشن کمیشن آف پاکستان میج تا ہوئے چو توس لوڑ سای دے توس متل کا ریجنل آفس تا میج روح لی ریجنل آفس تا جاو بیا نا رکو وچ بایت پدا صرف دام را ولی کا چزای نشکرائی
نو ماوڑی وویل چه بنو عدالت کې درخواست کړي تر څو چې د دوی یونین کونسل زیات شوی نه وي دغه ټول ټاکنه نه تسلیموي.
میز په بانی های کورټ کې پدابنده کیس ریټ کړای دی چې خدارا په نارت وزیرستان کې میز د بلدیاتی انتخابات خلاف نه وي، خو د میرانشاه ډیویژن چې کوم الیکشن دی دا کول هدم دی دا د هغه پر روکال شي چې دا 3.5-4 لک ابودی ته حق نه وي ملو شوی. تقریبا د تخیل تحصیل د تو سره 1.5 لک ووټ نشته دا نه موبای کارت دی زنه په دغه یو کونسل باندې الیکشن کو او نه زه د تو د مېر تسلیم وو هغه پر چې مو ته د خپل حق ملو شوی نه وي دا در نه غوړو.
کلامو کې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علي خان و پختل نو دوی وویل چې دا تاخیل تحصیل ډیرو سیمو واپسې لا نه دی شوی یا تحصیل نورو سیمو لپاره د آبادۍ په تناسب یونین کونسل جوړ شوی لکه خدرخیل، بویا، محمدخیل، شیرنی او داسې نور. د مداخلو لپاره یو یونین کونسل ټاکل شوی، خو د دوی کیسې بیا هم متعلقه چارواکو ته رسولې. هم دغه پوښتنه مو بیا د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد نه وکړه. نو دوی وویل
کله حلقه بندای کې دی کنه دغه مرحله کې یو مرحله بیا داسې راځي چې اغا کوم ډرافت وشي نو اغه باندې بیا عام خلک خپل تحفظات یا اعتراضات دي نو اغه د پاره یو خپل طریقې کار په هغه وخت کې توې شوی د لیمیټیشن اتارټیز څخه کمی نو اغه باقاعده د دې سماعت کوي نو په دې سټیج باندې د احتجاج څخه کم کوي نو زما خپل څه په دې خبره باندې نه پوهیږم اوس دا شیډول هم راغی امیدوارانو هم داري حتمی شو فاینل شو دا سټیج پر دې نه دی.
احتجاج کوونکي وایي چې دا داخل مداخل زیات آبادی لري ورته د آبادۍ په تناسب یونین کونسل ورکړي کنی عدالت کې کیس مخ په وړاندې وړي او د ټول ټاکنو بایکاټ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په 1300 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. په سواد کې به هم خلک ووټونه اچوي. په دې اړه صوبایي انتخاباتي کمیشن د سواد ځای خبریالانو او مدني ټولنو لپاره یو سیمینار برابر کړی وو. چې د انتخاباتو په بهیر یې پوښکړي. د سیمینار ویناوال ویلي چې دا قسمه روزنیزې غونډې ځکه ضروری دي چې خلک د ووټ په سمه توګه استعمالولو باندې پوه شي. له سواته زمون خبریال نیاز احمد خان پرې تفصیل لکوي.
سوات تسلب کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر محمد ندیم خان د بلدیتی ټاکنو په اړه جوړ کړی شوی سیمینار ته وویل چې خیبر پختونخوا کې د مارچ په 1 نیټه کېدونکو بلدیتی ټاکنو کې د سوات ضلعه هم شامل ده چې پکې 8 تحصیلونو کې په زرګونو امیدواران مخې ته را مخامخ. دوی ویل چې الیکشن کمیشن یو آزاد او خودمختار اداره ده او مقصد یې د ولس رای په آزاده توګه را برسېره کول دي. دوی زیاته کړه چې د بلدیتی ټاکنو په وړمی پړاو کې د بعض غلطیانو وجه په زرګونو اچول شوي وټونه ضایع شوي چې دغه کمی ختمول زموږ په ګډه ذمواري ده.
موږ به کوشش دا کوو چې دا سیند په خپل پدې ځان فی کو چې زموږ وټونه مسترد کیږي نه. دې وخت کې زموږ په فرسٹ فیس کې په یو ضلع کې 18,000 وټونه مسترد شو. دا د لشک کمیشن هم ډېر سخت ناکامي وه. دا د زموږ د عوامو هم د دلچسپۍ یو دغې طرف نه کمی و او دې کې خصوصا د امیدوارانو ډېر زیات کردار و چې هغې خپل ووټران خپل پولنګ ایجنټس خپل الیکشن ایجنټ هغه گائیډ کړی وي ایجوکیټ کړی وي چیرې ووټ طریقو اچولو طریقه صدا.
الیکشن کمشنر وړاندې د بلدیتی ټاکنو وټونو په اړه تفصیل کې وویل
زمونږ شپږ بیلټ پیپر دي او شپږو بیلټ پیپرو رنگ د یو بل نه بدل دی. مثلا تحصیل چې کوم دی تحصیل چیرمین یا میئر داغه به سپین بیلټ پیپر وي. په هغه سپین بیلټ پیپر کې به د هغه امیدواران نمونه وسره به د هغه انتخابي نشان لګېدلی وي او چې د کوم امیدوار ته اوټه چول غواړي په تحصیل چیرمین سیټ باندې هغه ته واغه سټمپ لګی. کوم زمونږ ویلج کونسل جنرل ممبر دی داغه د پاره به معمولی یعنی هغه گری کلر معمولی توروالی غوندې خړ غوندې دا بیلټ پیپر رنگ بی. ورپسې دویم د خواتین یعنی زم زنانه چې کوم ممبران هغه د پاره به پینک وي. ورپسې زم چې کوم مزدور کسان دی داغه د پاره به شین غوندې رنگ والا بی. ورپسې زمونږ چې کوم نوجوانان دي هغه به زیړ وی یلو او بیا خیر زم چې کوم اقلیت ممبر دی هغه د پاره براون یعنی نسواری رنگ بیلټ پیپر بی.
سیمینار کې ناست یو غیر دولتي ټولنې مشر سرزمین خان چې د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پوهې راوستو کار هم کوي وایي چې دا وخت وټونه زیات دي او وټر یو وي نو دې لپاره د وټونو عمله زیاتول پکار ده.
وو وټونه دي د وو وټونو لپاره ټایم چې دی نه لکه هغه لږ ډېر زیات نو چې کله دلته کې ټایم ډېر لږي نو بیا ووټ نه فل کیږي بهر د پولنګ سټېشن نه اوږد قطار جوړ شي او زموږ خلک چې دی نه هغه ډېر زیات اوږد انتظار کولی نه شي نو دا پروسس چې دی دا ډېر زیات سلو دی. نو په دې کې پکار دا و چې نوی پولنګ سټېشن په دې کې جوړ شوی دی. پولنګ سټېشن تعداد چې دی هغه سیوا شوی دی او څنګه چې قانون دی چې یو مخصوص تعداد چې یاره په پولنګ بوت باندې هغې خودې کیږي مثال په طور په یو پولنګ سټېشن باندې که د زر ووټونو تعداد دی نو په دې کې یو پولنګ سټېشن چې دی نه هغه د 300 ووټونو دپاره پکار و. نو زما په خیال خلکو به ووټونه چې دی هغه به زیات پول شي په دې کې ووټ چې دی لکه هغه کم پول کیږي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي سپیا چې د ښځو د مخصوص سیټ لپاره ټاکنو کې برخه اخلي سیمینار وروسته مشال ډېرو ته وایي چې عام ټاکنو کې ښځې کمه برخه اخلي او لویه وجه ناپوهي ده.
شپږ بلټ پیپر یې هغې له ورکې که نه نو هغه خو داسې ښځې چې هغه دا سر ته ماولي وي چې لکه تاسو ماله دا بلټ پیپر تاسو یو سیمپل لکه چې زه کمپین کله کوم چې زه ورسره د ښځې په مخه پوهم کم.
سیدي شریف سره تعلق لرونکي بشرا بیبي وایي چې آبادۍ کې نیمه برخه د ښځو ده خو زیاتره ښځې باقاعده د ناپوهۍ له وجې د وټونو د عمل څخه منع کیږي.
زیاتې ښځې داسې دي چې هغوی تعلیم نه دی کړی هغه پوهېږم نه او زمونږ دا سړي چې دی دا منیم نه چې دوی مخکې لاړ شي یا سبق وایي دا زمونږ بې عزتي کیږي. نو مخکې تاسو داسې وکړئ چې دوی لپاره داسې سر ټریننګ ورکړئ دی ښځو له کورونو ته دي دا زمونږ دا خویندې لاړې شي چې هغوی له سنه سر ټریننګ ورکړي چې هغوی پوه شي.
الیکشن کمشنر په دغه مهال ویل چې د عام وګړي رای د ووټ په ذریعه ورکول اهم دي او هر الیکشن کې کچرې د ښځو د ووټ اچولو برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او دوباره پرې الیکشن کولای شي. دوی ویل په زور زبردستۍ څوک د ووټ نه منع کول درغلي کول یا د ووټونو په وخت امن او امان خرابول جرم دی او دغه سزا 15 کاله قید او 50,000 روپۍ جرمانه کیدی شي او فیصله به هم د هغه پولنګ سټېشن مشر په خصوصي اختیاراتو کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم د مشال خبرونو کې ورجو ډیر اسماعیل خان ته د غلطه کې د ډیرجات جیپ ریلی په نوم د گاډو د زغل سیالي شوې دي چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر فیصل امین ګنداپور یې پرانسته کړی ده. دغه ته د هواد د بیلابیلو سیمو خلک د سیالي لپاره راغلي دي. په دې سیالي کې هر کال ګڼ خلک برخه اخلي. سکال د ډیرجات جیپ ریلی په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا شهر ډیرا اسماعیل خان کې د ډیرا جات جیپ ریلی په نوم د گاډیو ریس درې ورځنی مقابله شروع شوې دي. د خیبر پښتونخوا بلدیاتي منیسټر فیصل امین ګنداپور د ډیرا جات جیپ ریلی په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
دا جی دوم ډیرا جات آف روډ چیلنج دی تر کال مونږ کړه او دغه کال مونږ سره رائډرز ډبل دی آلموسټ 100 فیګر ټچ کېږي لګیا دا د علاقې لپاره یو غټ اعزاز دی چې د پاکستان هر کونې نه دلته خلک راغلي دي. الحمدللہ ریڈی خان اور دیدہ کے علاقے خلکو مہمان نوازی نہ متاثر دی. دا ایونٹ انشاءاللہ ایئرلی شو ہر کال بکے گی. نو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم خاڈی خان ڈویژن چکم لوکل مونگ الکان دیا ڈیر خلکو سے فرش کال چکان زم گاڑے پروما مونگ ڈیر زیادہ سٹرکٹ سیکورٹی پروٹوکال دی شدی. نو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر دا پارا بھائی بائی ٹائم وی نو
دا غار رسک شے برخا و خستین کئی شکیل برکی مشال ریڈیو تا ویائی
میز دا فرنٹیر 4x4 کلب پشاور نا تعلق لری دا سٹاک مقابلے وی تیر کولیا رو گلی وی تیر کولیا شو کو بد بد قسمتی سرا میکانیکل فالٹ شو نن الحمدللہ دس رن میں اوکو ډیر جات خود میش خپل ایونت تا خپل خورم نا کوچ کیم د سن نا د بلوچستان نا د پنجاب نا حل کرسی ډیر زیات خوشو دی خود میش فائنده ماینده هغه در لنجای کا هر وتری کو برکشه یو دیش 56 د نو سی گاڑی ته موشه وی گای لوسینا وا خو زای نو ته یو پنج د دې سیمه خلک نا خوشولی
د جیپ ریس قاتل تا روغ د محمد یونس خبر هم واروي
د شیرخان باندې په سیفیا خپل باندې ولاړو جی. نو ماشاءالله د ریس چالو ده سکیورټي ولاړه ده او ریس پروګرام ده د سلطان صاحب ټیم ول سو زبردست گاډي دي ډیر پنجاب نه کسان راغلي دي پېښور نه کسان راغلي دي ریس پر صحیح مقابله وی د سلطان صاحب دو یو دالي یو بل کوټه نه بل کس راغله ده. نو ماشاءالله پروګرام ډیر زبردست چالو دي خلکو ته خدای یو نو شغل جوړ دي یو خو مخته جوړ سلام پروش نو ساج بیا جوړ دي موږ خو وای چې میاس په میاس د ریس جوړ دي
د ډیرا اسماعیل خان ریجنل سپورتس افسر رازی خان ویائی چې په ډیرا جات جیپ ریلی کې برخه او خستنه ته د پاکستان ټوله صوبې نه رسرون روغلی دي.
ډیرا جات د چکم آف روډ جیپ ریلی ده دا 4 تاریخ نه سٹارټ وو 4-5 اوس ریس پراپر سٹارټ ده. د شي کیټګریز دی سٹاک تا پریپیرډ ده بیا موږ لوکل کیټګری ده بیا لیډیز کیټګری ده بیا هغه شي فیمل پارټیسیپیشن سند دی بلوچستان دی زه چې ډیر خوشاینده خبره ده دی خان موږ بیلټ پر
د ریسکیو یو یو دوا دوا ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود ویای چې د ریس په وخت هم د ریسکیو پورا پلان ترتیب کړای دی.
دوام آف روډ ډیرا جات جیپ ریلی 2022 ول چکم فیسټیوال دی دلته موږ فل پروف چکم ریسکیو پلان وی هغه مو اپلای کړی دا مختلف پوینټس باندې چې چیرته مطلب موږ ته لګی چې گاډی تب د پساوېدو خطر وی یا مطلب گاډی کلټی کېدو خطر وی الته موږ ریکوري ټیم زم ولاړ دی میډیکل ټیم زم ولاړ دی او ټول ټریک باندې چې ریسکیو 112 سومره سټاف دا دلتا اویلیبل دی.
د سلوارم مارچ نا شروع شوی د ډیرا جات جیپ ریلی کې د پاکستان ټولو صوبې نه رسرون برخه او خاستلې ته روغلی دی او نن په شپږم مارچ وو د جیپ ریس اخیرنی مقابله وو کیږي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت د لوبو د نړۍ د پرون په بنگلاديش کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډالو ترمنځ د شلوریزو کرکټ لوبو سیالي شوې دي چې افغانستان پکې بریا ترلاسه کړې یعنی بنگلاديش ته یې ماتې ورکړې ده. په دې موضوع زمونږ همکار صفي الله ستانکزي یو رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د درویش رسولی په امدیش په گیزی باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه او وروستۍ شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونۍ لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي درې وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یو وکټه ترلاسه کړه. فضلات فاروقی د امدی او تیر شلوریز لوبې پر مهال د خپل بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړی او پیژندل شو.
ممکن کې ځوانان لوبغاړي وو موږ په ځان باندې اعتبار وو موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار موږ سي کوم استعداد راکیو هغه اپلای کوو په عمل کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله یم چې په داسې غټ غوستور سره یو ټیم کې وو او ما د بالینګ کوو دې مینا د سیریز راغلم.
اخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړی. هغه وویل هڅه کوي همداسې پر روان شل اوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلی لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې څه هم یو وکټ هم ژر لاړه خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شل اوریز جام او آسیا جام لپاره یو ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شل اوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جام یې وګاټه. تر شل اوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د اتو غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یو یې وګټله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه دي. د پېښور په ډبګړی کې له خواو شا 15 لسی زورایسه په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. د دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوان مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د زړو ربابونو مرامت هم کوي. حماد دویش کلندې او وای هر ډول رباب جوړولې شي. دیوای د پښتو موسیقۍ پر رباب کې درې تاروي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د سلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزه دغه دکان ته ورغلی دی او په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
دویش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق سی بیا؟
نو دا چې کم لرګی د تورو والا زیا دوم هغه کې وینځم زیاتی، بل هغه لرګی پوخې صفائی دا مونږ غزین راغړو.
دا لرګي ګرانه
کټ مشين کې دا مونږ کټکو زم مشين دی، هلته کټکو به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راو.
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرمواله بګی ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه واځي زغه ګومه جزی 15 منټه وو غوږ زما د ګوتی د استو کی کم دی دغه کی زین زین وخت دی باندې پولیس مرخ کاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدای شي.
دوله نه زیاتره د ډاکټر زراجي یغیم شوق کې د دې شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا وغه تم وی
یو او یو دې ته وی دام بریج دی دام بریج دی دا پاس بریج دی او دا د حقته بریج
بریج باندې پول
مطلب پول شانتی دے کنا
دور نے پوچھتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شوی و. دته خو د ایوارڈ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
د مشال ریډیو خبرونو کې د شانواز ترکزی د دې رپورت سره د روان خبرونې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. د انساج مل نه د یاسات د خبرونو لنډې زورو.
شمالی وزیرستان د داخلو خلکو د مظاهرې للارې د حکومت او ټاکنو کمیشن نه غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د یونین کونسل جوړ کړل شي. د میرمشاه پرسلم مخې ته پرون د روانو شو مظاهرچیانو یو مشر نیکمل خان مشال ریډیو ته ویل که د ډېرې آبادۍ باوجود هم ورته یونین کونسل جوړ نه شي نو دوی به له بلدیاتي انتخاباتو بایکاټ وکړي. هلته د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د مارچ په 1 بلدیاتي ټاکنې کېږي نو په دومره لږ وخت کې ممکنه نه ده چې نوی یونین کونسل جوړ کړل شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف لسین صبح څخه اسلام آباد ته روان د پیپلز پارټۍ لانګ مارچ لاهور ته رسیدلی دی. پرون په پتوکی سیمه کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری خپلو پلویانو ته د تقریر پر مهال په وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې په 3 ورځو کې د دننه استعفا ورکړي. هلته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې مخالفه ګوندونه د ولس په مسلو سیاست کوي او وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي. ټاکل شوی چې د هند لخوا د مرسته شوو غنمو دویم پړاو نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستاني چارواکو رسنیو ته ویلي چې په دویم پړاو کې 2000 ټنه غنم په واګي لمیتو ګمبتي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې قریشی د اوکراین په اړه لاوروف ته ویل چې د پاکستان د نړیوالو قوانینو په رڼا کې په ډیپلوماټیکو لارو مذاکراتو د مسلې د حل غوښتونکي دي نو ځکه د کشالې په کمولو زور راوړي. او دا سخکاری چې د روسیې لخوا په اوکراین تر یرغل وروسته د مارچ په 15 بالا هیواد د کډه شوو کسانو شمیره 1.5 میلیون ته ورسیږي. په اوکراین د روسیې د یرغل نن 12 اګست دا هیواد په ډیری برخو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده.
د انیس اجمل لمودو د سات د خبرونو لنډیز واورید او اوسترتا د ځوانانو غږ هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د جګړو او خپل منځي اختلافاتو لري کول لپاره پښتنو تل د جرګې مرکې لار غوړه کړې ده، خو په نړۍ کې د قومي ریاستونو د جوړښت او بیا په قبایلي سیمو کې دایمي بدلونونو وروسته حکومتي ادارې او عدالتونه په وجود کې راغلي او د جرګې اغیز کمزوره شوی دی. په دې نوي دور کې د ځوانانو جرګې د پښتنو د سیاسي، ولسی، اقتصادي او امنیتي ستونزو په هواري کې څه کردار لوبولې شي. په ځوانانو غږ خبرونه کې په داونۍ هم په دې موضوع باندې خبرې شوې دي. د ځوانانو غږ د خبرونه چې یو وار تاسو نه خپني غوړېدلې شاهین بونیرې کوربه وو، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ټولنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي،
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته،
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
سلام شاوردونکو، شاهین بونیره ما او د ځوانانو غږ کې ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه به تاسو لپاره په تیر وختونو کې زما همکار اسرارالله مومند کوله، نن زه وړاندې کوم او نن مونږ باس کوو د پښتنو په جرګه باندې. جرګه چې یو تاریخي او روایتي اداره ده چې د پښتنو په ټولنه کې د جګړو او کشالو د هواري لپاره کارول کیږي. د دې جرګې یو اوږد تاریخ دی او په دغه تاریخي مزل کې په دې نیوکیم شوې دي، د دې ستاینم شوې ده په دنند ور کې چې انسانان په ډیرو ملکونو کې په قومي ریاستونو کې ژوند تیروي او د زنو داسې قوانینو د لاندې د خپل ژوند انتظام کوي چې هغه د پارلمان یا د جرګې نه منظور شوي. نو په دغه شان حالاتو کې چې کله آئینی جمهوریتونه وي او چرته چې دستوري چرته چې قانوني بیا د دغه شان جرګو کردار څه پاتې کیږي؟ په جرګو دا نیو کېم کېږي چې کله کله داسې فیصلې وکړي چې د هغې په نتیجه کې د یو مسلې د هواري په ځای پای کې نور کګلیشونه پیدا شي. جرګه، ځوانان او د پښتنو د وطن پرمختګ دغه زمونږ د نن موضوع ده. په دغه خبرونه کې به په دې موضوع خبره کوو. ما سره د بلوچستان نه د ولسی او کلتوري ټولنیزو چارو په برکت شاه کاکړ برخه اخلي. موږ سره به صدام ګل ترکزی صاحب راځي. دا یو ځوان لیډر دی، ځوان مشر دی، د خپل علاقې منتخب شوی کونسلر دی. د سره به خبرې کوو. جمال داوړ صاحب بر سر راځي د وزیرستان نو د شان مبون پیدا محمد صاحب او جاوید محسود سره چې ځوانان مشران دي په وزیرستان کې د دې سره خبرې کوو. دا وخره سره برکت شاه کاکړ د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب ستړي مشي په خیر پیل بل دین او کاکړ صاحب چې کله موږ د پښتنو د جرګې خبره کوو چې یعنی جرګه زموږ یو انسټیټیوشن او یا زموږ یو اداره وا چې باقي باندې موږ خپلې جنگ جګړې هوارولې یا که به زموږ د ټولنې د کورنۍ څه مسلې وي هغه به پې هوارې دي. نو په دا نوي دور کې جرګه یعنی هغه زموږ روایت دی، د نوي دور بیا ځان لږ غوښتنې دي. څه باس کوي په دې د پښتنه باندې د تضاد باندې؟
اصل کې دا سده کنه چې دا خبره په یوشتمه صدی کې کینن ډیر یعنی عجیب هم ده او خزنده چې کله مش خبره کوو چې د نړۍ ډیر لوی لوی قومونه ډیر لوی قبیلې چې دی هغه د جدید قومي ریاست په سټرکچر کې یا په رغښت کې ولې شوي دي
جی
او هغه خپل ستونزې د ریاستي قوانینو او آئین لارې چې دی هغه ساری هم او پر هغه باندې کار هم کوي. خو له بده مرغه د پښتنو چې کوم قبایلي نظام دی دا داسې ګڼل کېږي چې کوم انتراپولوجسټ دی بشرپوهان هغه هم دا وایي چې پښتانه دا وخت د دنیا تر ټولو لوی سیګمنټري ټرایبل سټرکچر ورته وایي، یا د نسب له لحاظه چې کوم قبایلي نظام دی ژوندۍ قبیله چې دا تر ټولو لویه په دنیا کې هغه د پښتنو د پاته سوې ده. او د هغه وجه هم دا ده چې کنه چې پښتنو که یوه خواته ده که بله خواته ده داسې ریاستونه نه دي درلودلي چې هغه دي خپلې ستونزې خپلې مسلې او خپلې چې هر څه و دوی ته کشالي ورپېښې دي، هغه که د شناخت غدي که هغه د واک اختیار غدي او هغه که د پر خپلو وسایلو د اختیار دي چې هغه دي د ریاستونو له لارې د آئین له لارې او د خپل سیویک یا بنیادي شهري حقوق له لارې ترلاسه کړي. نو بیا هم که وګورو په اوسني حالاتو کې جرګې ته بېرته بیا زموږ نظر اوړي چې پښتانه چې هر سیمه کې پراته دي، بیا له بده مرغه په پاکستان کې خدای دې چې پښتانه په انتظامی لحاظ په سلورو یا په درو انتظامی یونټو کې تقسیم دي او په خپل د پښتنو هغه رنګه ولسی تړون نه دي لکه څنګه چې پکارو.
ما سره دا وخت سره جمال داوړ صاحب دی. جمال داوړ صاحب د وزیرستان یو مدني فعال دی، سیاسي فعال دی، د سره خبرې کوو. داوړ صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر دا ورسه مونږ د جرګې خبره کوله. جرګې په زبنګ پښتنو په سیمه کې بیا په ځنګړي توګه چې کومې قبایلي سیمې دي غټ غټ جرګې بکې دي، غټ غټ ستونزې او غټ غټ مسلې به هوارولې. خو بیا دغلته مونږ وکړه چې آئینی او قانوني بدلونونه رالو، دغلته تاڼه ده، دغلته تحصیل دی، دغلته عدالت دی. دغه روایتي جرګه دغه اهمیت یا دغه ژوندي پاتې کېدل دا به څنګه په دې حالاتو کې؟
یقینا چې دلته د زمنګ د قبایلی لکه چې کم صدقات د دې مرجر نه مخکې دلته د کم کلی ټولې پریکړې د جرګې په ذریعہ کې دي.
ټیک ده،
مطلب دا غوښتل چې مر شوې دي او دلته د قانون د غزونه شوې ده او عدالتونه راغل کوټ کچري خلک مسایل خو بیا هم زه دا وایم چې د جرګې اهمیت زما پر نظر کې ډېر زیات کم شوې نه دي. هم هغه شانت دي ځکه چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو نو د عدالت او د کورټ د قسمو نه علاوه دلته اکثر مسلې زمونږ په کلي کې چې د روزانه په بنیاد باندې کومې مخې ته راځي هغه جرګو د لارې هوارې. مونږ که کومي شخړو ته دغه وکړو په کومي شخړو کې هم جرګې دي او که د حکومت سره هم د کمونو څه ستونزې راغلې دي، سیر تجارتونه څه پرلتونه راغلې دي، په هغې کې هم جرګه په کار راغلې ده او جرګه تر اوسه پورې ده. له بده مرغه وخت په وخت چې کم د پولیټیکل ایجنټ کم اختیار وو او هغې د جرګې کم هغه خپل مخ وو آیا چې کم مسح هغې د وجې د جرګې لږ ډېر شان کمزورتیاوې ضرور راغلې
دي. باندې خبرې کوو. کاکر صاحب بنګه دغه جرګې خبره کوله چې په 11م 12م او 13م مارچ باندې کېدونکي د پبنو کې دغه جرګه چې کیږي نو ولې کیږي د دې وجه صدا ولې واړی مشران پښتانه چې راټول شو دغه تکینو چې کینی نو د دې ناستې ایجنډا بسی په کوم موضوعاتو باندې خبرې کی
سکی وسوی کنه چې کوم د دې اول خبره خدا دا کنه چې پتیرو پنځله شلو کلو کې چې پښتنو ته ټول لوی سنجي روپیه شوی دي هغه کده کوټي د وکیلانو واقعیا سوی دا کده فیس سکول واقعیا سوی دا یا بیا دغه بعد پتیر بیا اخري او پروسی کې د عثمان کاکر د شهادت پیښه سوی دا نو د هری ستونزې د هری پیښه په پایله کې هم دا خبره کده چې پښتنو ته یو دوا یو عامه شموله او پراخ بنسټه قومی جرګه چې دا هغه کول پکار دی چې پښتانه کښینی او خپل ستونزې پاکی باس کی او دا هغه د دې حالات څخه د وتلو تګلاري ولټوي.
ٹھیک ده.
نو په دې حق باندې ک چې موږ د مشر محمود خان اڅکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی دا هغه لخوا چې کومه بلندلیک ته په هغه بلندلیک کې د دې پر مرامونو باندې او پر هغه حالات باندې خبره سوي ده چې کم به د دې جرګې بنیادی فوکس وي. او په هغه کې بنیادی خبرې هم هغه دي چې واک او اختیار د پښتنو پر سیمه باندې راته پلسیوي جنگونه دغه جنگونو ته د پای ټکی شول او دغه رنګه د پر وسایلو باندې د اختیار خبره او دغه رنګه په فیډریشن کې دننه د پښتنو ته سې کم لرو ډیر آئینی حقوق ورحاصل دي د هغه ترلاسه کونه چونکه دا د نوی وخت نوې جرګه ده نو په دغه کې د شذو د شزمنو ګډون هم پکې کېنی کیږي او د مشر چې کمی اقلیتونه دی له ځکه دی د نورو مذاهب خلک دي د عیسایان دي کریسچن دي او هندوان دي سکان دي دا هغوی د ګډون خبره هم پدې کې کیږي. نو بنیادی فوکس هم هغه دی چې دا وطن حالات د دې جبري حالات څخه څنګه راځل کېدلی شي او پښتانه څنګه د یو نوی ویژن سره خپل د دې حالات د بدلون جوګه کېدلی شي.
دغه باندې هم خبرې کومګه جمال داور صاحب سره دا باس ته ګډون دی بوزو داور صاحب موږ ته مختلفو خلکو د فیسبوک د لارې پښتنه مرا لګری دی وای کی یو بار بار پښتنه چې کیږي غدا د چې جرګه خډرخه خبره ده زموږ زینت الله وزیر صاحب لیکلی دی خو نن سبا چې کم مشران د دوو فریقین په منځ کې کوم مسله کوي صلح د جرګې په شکل کې کوي نن سبا د جرګې مشران هم ډېر پیسې غواړي اخلي او وای چې دا د غریب سړی د وس خبره نه ده چې هغه په دغه نه ګټو چته کی نو د پښتنه خو په خپل ځای باندې خو په وس موجوده حال کې ستاسو سیمه کې وزیرستان کې قبایلی ضلعو کې د جرګې حیثیت سره بیا بدی کې ځوانانو برخه څومره ده د ځوانانو شرکت څومره ده یا ځوانانو ته برخه ورکول کیږي چې هغه خبرو کې ځکه چې اوس خو زموږ مسلې بدلې دي اوس خو زموږ مسلې د تعلیم دي اوس زموږ مسلې د پاکو اوبو دي اوس زموږ مسلې د هسپتالونو دي د ډسپنسری دي نو دا موضوعات په جرګو کې اوچتېږي کنه
موږ دا ویل چې جرګې دلته موږ په دوه قسمه یو خو هغه روایتي جرګې کما جرګمار چې دای روزګاری چې د خلکو په نس کې روغه جوړ کوي د جرګې په ذریعہ سره هغه پیسې اخلي یقینا یو دا اړه خمشتا او کدی ته موږ ګورو بیا د جرګې یو دا طریقه هم چې جرګا غیر جن ادارې نو یو فوري انصاف او د وین وین سچویشن فیصله اکثر ور کوي فرق کینو ته ځکه چې اکثر د فریقینو هغه زمندي او د خیال په کې ساتل شي. او دویم دا چې اکثر موږ جرګې داسې لیدلې دي چې هغه د روایتي جرګمار چې د چا دا پروفیشن وي دا پېښه ده هغه نه کوي جرګا اکثر داسې چې مطلب یو موږ صحیح خدمتګار شانت خلک هغه داسې خلک چې هغه سوشل کارونه کوي نو هغه چې راځي به اکثر جرګې موږ وینو چې مفتي خو هغه د لکه دا د اوسې د کور کلیا د جرګې مطلب هغه فریقین څومره د غور کوي په خپل سمي سره په خپل زړه سره نو بیا په جرګه کې دا نه چې زما دومره سیسته او دومره نه دي مثبت اړخونه هم شته هم وخت در ته وویل چې څلګ در به زمونږ د جرګې شکل خراب شوی نه او پاتې شو د ځوانانو برخه چې په جرګو کې دا مونږ کو خپل نظر کم لرو نن نه ځوان په دې نن نه ځوان په سیاست پوهیږي نن نه ځوان د انټرنیټ په لاره د دنیا د ټولو ناس ته ولاړ نه هم خبر دی
همدا
وجه ده چې په جرګه کې د نن نه ځوان فعالیت او د نن نه ځوان رول مونږ تستوونه چې ډیر یې سوادي
دا ور صاحب اوس موجوده حال کې چې مونږ د موجوده وخت خبره کوو نو خلک د جرګو په وسیله باندې خپل لارې هواري کنه اغزي ثانه تحصیل تیا عدالت ته ځي
زما خپل خلک دواړه لري ګوري خو د موږ د خلکو چې کم مزاج دی کوم به چې په جرګه باندې زموږ د خلکو روم بنې ته ځي د جرګې ځکه چې ما درته وویل چې هغه فوري انصاف او وین وین سچویشن ولا
فیصله د جرګې د لارې کې.
نو زمونږ د ځوان کول چې د مقامی روایتو باندې پویږي، ځکه دا خو د انټرنیټ د زمانې ځوانان دي، دا خو د سوشل میډیا او د الکترونیک میډیا د دور ځوانان دي. نو هغه چې کوم زاړه روایتي جرګه وایا، د هغه چې کوم اصول او د هغه چې کوم قواعد، هغه ایجوکیشن زمونږ ځوان کول ته هغه تعلیم هغه پوهه هغه را منتقل شوی ده کنه؟
بالکل ساسو خبره سم ده. د انټرنیټ دلاسا مطلب خلک ته ډېر د خپلو روایتو نه خو دې خو هم خو مونږ ګورو چې کوم خلک په کلي کې ناستې ولاړې کوي، کوم خلک په کوم کلي کې وخت رہی، نو کېدی هم نشي چې هغه د ادرې او د جومات نه لرې پاتې شي. دا روایت داسې دي چې سینه په سینه د مشرانو نه راچلېږي، او زما په خیال ځوان کول په دې باندې پوه دی.
کاکر صاحب، کوم چې قامی جرګه کیږي ستاسو په وینا باندې په بنو کې، دیکھی ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده؟ تاسو د مېرمنو د زنانو ذکر هم وکړو، د ښځو ذکر مو وکړو، ځکه چې دا خو زموږ د ټولنې یو غټه برخه ده، ځوانان او ښځې، او د دې اواز اکثر موږ نه دی اورېدلې، د دې اواز اکثر ډوب شوې ده. دې جرګه کې پر دې اواز څومره اورېدل کیږي؟
تر کومه حده چې زما څومره زه په خبرې ما، هغه دا دی کنه چې د جرګې چې کوم شیډول دی یا محل ویش دی، په هغه کې داسې دی چې اوله ورځ به غالبا چې کوم صورتحال دی دا هغه تجزیه به کیږي، څېړنه به کیږي چې کوم مشران دلته د پاټیو د ګوندونو یا قبایلي مشران او دغه رنګ د هرې تپې چې کوم خلک راغلي دي یا مېرمنې راغلي دي، هغه به په لومړۍ ورځ باندې په دې حق له باندې خبرې کوي او د حالات څېړنه به کوي. دویم ورځ به بیا داسې وي کنه چې پر مختلفه تقریبا 12 داسې مختلف ټیمز دي یا موضوعات دي، په هغه کې لکه څنګه چې موږ خبره وکړه ځینې موضوعات یا ځینې ستونزي چې مختلفه د پښتنو چې کوم سمیز خصوصیات یا د دوی په کوم مختلفو انتظامی کایانو کې د هغو چې کوم ستونزي دي، پر هغه باندې د غرنګ پر وسایلو باندې، د امن پر حالاتو باندې، د کوم داسې 12 مختلفه پر کلتور او پر ژبه او پر تعلیم او پر دغه ټولو باندې به باقاعده د کارډلی یا ورکینګ ګروپس به پکې وی سي، هغه به بیا په دغه غټه جرګه کې کښنی کښنی جرګګیان یا 12 یا 14 سوچ دي کنه، هغه به بیا د خلک سیا کارپوهان وی یا چې پر هغه باندې تحقیق وی، تجربه وی، یو کار وی، خصوصا ځوانانو، خصوصا چې کم زموږ ځوانان چې هغه تعلیم یافته دي یا پروفیشنل دي، هغه په دغه مختلفه حوالو باندې خپل تجربه هم لري، مطالعه هم لري او انسایټس او بصیرت هم لري، نو هغه به بیا په دغه جرګګیانو کې چې پاره جرګه کې کم از کم 200 کسان کنه په هغه کې بیا ګډون کوي.
ټیک ده. موسره کاکر صاحب او داور صاحب، زنه اوریدونکو هم دي د خبرې به مورو جی اوریدونکو خپل نوم والا خپل خبرو.
شاین جان، لا تا ته ټول ملمنو ته سلام کوم، عمران در سره ایم لکور مینه.
څنګه عمران اخی؟ وعلیکم السلام.
مننه شاین لا، نن خو تا ته دی وطن دی قبایلی سیمو مشران در ته ډیر غصم می. ښه
څنګه
شاین لا؟ دلته کې خو کا زه به در ته صفه خبره وکم، په میډیا باندې تاسو مشال رډیو مو ټول مشران ووري، چې څوره قبایلی مشران دی شاین لا ټول ووري.
ها
نو شاین لالا، هغه داسې پیسلې نه کوي چې هغه پیسلې کې رشوت نه وي، پیسې نه وي کنه، دا میلمانه دی، دا خبرې واوري کنه شاین لالا. جرګې مو هم لیدلې دي شاین لالا. بل خبره، او بل په جرګې کې چې کوم کس پیسو نه زورور شو، جرګه بیا ټوله یې ماغه ده. او نو قبایلی سیمو کې شاین لالا ټول تر اوسه پورې کا عدالت راغلی دی، هغه رشوتونه چلیږي په جرګو کې، کا مخکې عدالت نه بیا هغه دا رشوتونه چلیږي شاین لالا.
دی باندې خبره کو، ډیره مننه. ښه،
ډیره مننه
جمال داوډ صاحب. تاسو د زمونږ د عمران خبرې واورې دي. د جرګه کې چې د دومره زوال راغی چې په خوا بر دي خلکو مسلې به هوارولې، اوس ډیر خلک وی چې د مسلو هوارولو په ځای د نورم پیچلې کوي. دغه د اصلاحاتو ضرورت خوشته کنه، او د اصلاحات به سوق کوي د لپاره به سپکاري
په دې کې شک نشته چې موږ که کوم یو نظام وګورو دلته به ډېر ګنجایش موجود دی. د اصلاحاتو ضرورت په جرګه کې هم شته، او د اصلاحاتو ضرورت هم شته په جرګو کې. هم ډېر داسې فیصلې کېږي، او ډېر داسې زمونږ روایات هم داسې دي چې دا هم ټیک کول پکار دي. که موږ غږ ته وګورو، که موږ نه ته وګورو، نو دا داسې روایات چې مطلب هغه بشري حقوقو کې او د انسانیت په دایره کې زما په خیال دا نه دي پکار کنه. او که بل خوا موږ عدالتونو ته وګورو، حقیقت خو دا دی چې اوس په نو کې هم هغه شانتي دغه خو نه کېږي. د مثال په توګه زه به د قضي طاهر د کیس خبره کوم. بله ورځ د ټي سي کورټ قضي طاهر ته د عمر کې سزا ورولېده، او هغه په یو داسې دغه کې احتجاج باندې چې په هغه احتجاج کې هغه موجود هم نه و سره. نو د بهتري هیڅ خو هر چېرته شته نه، انصافي خو زما په خیال هر چېرته کېږي. د دې نه خو موږ دغه نه کوو، او هلته دا دی زما په نظر
ډېر حل یې دا دی چې ځوان کول به شمول مشران کشران چې چرته هم داسې دغه مطلب کچرته جرګه غلطي کوي هغه په عدالت کې او کچرته عدالت غلطي کوي په کار دادا چې مونږه کوم په اجتماعي مسلې باندې اجتماعي ودرېږي.
ٹھیک ده مونږ سره دا په دې خبرونه کې د سویلي وزیرستان نه پیرا محمد صاحب برخه اخلي، جاوید محسوس صاحب را سره برخه اخلي. پیرا محمد صاحب او جاوید محسوس صاحب تاسو ستړي مو شوې هم په خیر.
وعلیکم السلام، مننه.
ډېره مهرباني جی، مونږ ته افغان پریغال او عطا خان او دغه شانتی رشید خان او خلیل زدران او سنی خان وزیر او خیال محمد او نور ډور بلا ملګرو په فیسبوک باندې پیغامونه پری خې دي او دغه خبرونه اوري. مونږه مننه کوو، کوشش کوو چې دې پوښتنو له جواب ورکو. دا وخت را سره جمال داوړ صاحب دی، فدا محمد صاحب دی او جاوید محسود صاحب دی د وزیرستانونو نه دوی سره خبرې کوو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ماسرا فدا محمد صاحب راغلی دی. فدا محمد صاحب مونږ خبرې کولې د پښتنو په جرګه باندې او بیا په دې کې د ځوان کول کردار او بیا زمونږ د وطن چې کومې مسلې دي، د تعلیم مسله ده، د صحت مسله ده، د سړکونو مسلې دي، د کرکروندې مسلې دي او بیا د ځوانانو د روزګار مسلې دي او د انټرنیټ مسلې دي. یعنی په نوي دور کې مونږ اوسېږو او زمونږ ځوان کول چې دغه د انټرنیټ نه پډې روسیمو کې به برخې ده، دومره غټې مسلې چې دي نو په خوا چې به داسې مسلې وي دغه د پاره به جرګې کې دي، مشرانو به جرګې کولې. دغه روایت زموږ ځوانانو ته آیا منتقل شوی دی چې هغه په داسې معاملو باندې کینی خپل کونسلونه جوړ کړي، خپل جرګې جوړ کړي او په داسې معاملو باندې بحثونه وکړي؟
خبره دا شاید چې موږ علاقې شي کا په خوا چې کومه قبایلی سیمه وي اوس خو زم شوی یو کپی کې شي دا چې کومه جرګې وي آ روایتي جرګې وي هغه په دښې باندې بحث نه دی کړی چې موږ ته تعلیم پکار دی، روډ پکار دی یا بل څه پکار دی. آ جرګې به دلتا لوکل چې کومه مسلې وي موږ خپل منځنۍ مسلې وي پکښه به ډېر کار کولو او دغه څه به دا جرګې چې راغلل مثال موږ پولیټیکل ایجنټ ورته وي اوس خو ډي سي دی اختبارات للی خدا چې وي په دغه لیول باندې بازی چې کوم مشران وی ملکان وی براتل او علاقې ته به چې
نه زما پښتنه دادا زما پښتنه دادا چې آیا دا شور بونکی راغلی دی چې لکه د یو کلی ځوانان دي هغه ځوانان وی چې به زما د وبو مسله در تعلیم د ایجوکیشن دا مشران خور نه حل کی یا مشران په دې خبرو باندې سر غور نه کی را دي چې موږ ځوانان کینو په دې باندې باسو دا څه ایکسرسایز دا څه حل زلی شوی دی یا کیږي کنه؟
بالکل بالکل دغه موږ د درې څلور کلانه چې کوم پنځه کلانه دغه روان یو د ځوانان لګیا یو موږ اوس کته د اوس نظام ته وګورې چې موږ زم شوی یو د موږ په علاقې شو اوس بلدیات روان دي نو په داسې اکثر ځوانان برخه اخلي نو کچیر دا سیستم به حل شي دلته بلدیات وشي په دغه شی به ځوانان مخته راشي دغه جرګې به کوي دغه سیستم به کوي او د دغه لپاره ځوانان اوس هم الې ځل روان دي په هر ځای شي که موږ ورته وګورو ځوانان ډېر اکټیو شوی دی په هر ځای شه دغه د خپل مسلې وړاندې کوي مثال روډ شو اسپیټال شو نور د موږ اکثر مسله د امن او امان ځوانان په جرګې شه او دغه مسلې باندې ځوانان اوس ډېر اکټیو شوی دی او په هر ځای شه جرګې هه کوي او دغه پر هر پلیټ فارم چې ورته ملاويږي ځوانان خپل کار کوي لوک اوس شعور راغلی دی په ځوانانو کې او ځوانان اوس لګیا هه دی موږ د هر سیمې نه تقریبا یو واړو کې تنظیمونه په شکل شیلیا بل په شکل شدوانان لګیا دی او خپل کارونه وړاندې کوي او اوس کوم برته وګورو چې د کوم تیر د جرګې سیستم وو یو بنسبت شه د اوس روان بلدیات روان دي په داسې کدا ځوانان را مخته شي اکثر ځوانان دي په شه نو دا به په بهتر طریقه سره د خپل علاقې او د وطن خدمت هو کی او چې د کوم مسلې دي دا لیا په بهتر سیستم سره دی راوړم مخته کولای.
جاوید محسود صاحب د باور شمه جی بالکل تاسو ټکو وی. جاوید محسود صاحب مرجر نرستو کله چې قبایلی ضلع په پښتونخوا ورګډ شوې دا ویل کېده چې دا اوس د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی او نور خلکو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي قبایلي ولس ته ورکړل شوي دي چې پای کې یو حق چې دی غذر راټولېدو دی د اجتماع دی د بیان د ازادۍ دی او د خبرو دی او د شانتي تنظیمونو جوړولو دی د جرګو جوړولو دی د سیاسي ګوندونو د جوړولو دی د دین وروسته اوس چې په خپل سترګو ته ګوري ته په خپل یو سماجي فعال دی دغلت سیاسي حلې د ځوانانو سماجي حلې د ځوانانو کې د ځوانانو څومره یې جوړیږي یا څومره غي ماده دی او د دې بدلون سره پرشتہ سره بدلون راغلم دی کنه
موږ چې کومه علاقه دا وزیرستان دی ټیکلی نو په دا کې چې کوم امن او امان سره د حال له کنا مخته چې کوم وو نو دا ډیر خراب او اوس چې کوم روان دي ځوانان را پورته شي دي کنه نو یو کوشش شروع کړی دی چې یار دغه
د علاقای شي چکم د امنامان صورت حال په دغه باندې یو داسې عمل ته جوړ کو، داسې طریقہ جوړ کو چې موږ د علاقې شي امنامان راولو. نو دغه فراه موږ لکه اوس د کمبل دیاتي انتخابات روان دي، په دغه کې ځوانانو برخه اخیستې ده او په ښه طریقه سره اخیستې ده او خلکو چکم لګیا دي. نو دا په داسې طریقه سره لګیا دي چې دې د واقعیو بدلون غواړي، چې موږ د علاقې سره کومې محرومي دي، کومې پیرشر خلق و مود سر ظلم نہ کری لیا مود علاقہ واقع پیارو کے اصول دا نمود دا کوشش ہے چدا علاقہ چدا دا ترقی سے پلا ہم بوزو نور و سرا دا جرگی چکم خبر کی جی گنا نو دا خود دا در طویل ہے سنکا نا چے مونگ علاقہ شی چکم جرگی سسٹم روان ہو سو وہ گنا یا بد و دا کو یو گوسه تا پک دا گنا نو اس سے کم گوانان روان دی لکا کم خبر کی جی گنا لادے دی چکم دا یو بدلون غوری نو دا زمان چی دا یو دیسا خراتس دی و انشاءاللہ دا با مختا نور کم داوم لاری
سیدا مونږ سره جمال داور صاحب هم راغلی په دې خبرونه کې او په دې برخه کې را سره برخه واغسته. دغه سره سره هغه ملګری هغه زمونږ کتونکي هغه ځوانان چې مونږ سره د فیسبوک د لارې په دې خبرونه کې را سره ملګری وو، زمونږ د خبرونه ووري دا د ولي دا او مونږ ته خپل کمنټس را کړی، مونږ ته خپل تجزیه را کړی، خپل تبصری را سره شریک کړی. د زنو ملګرو چې خبرې خو مونږ شریک کړی، د زنو د پاره ټایم پیدا نه کړل شو، خو تاسو ټول ډېر ډېر مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوس
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.